السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. د رواني خبرونه په پایل کې لند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره پر روان چلن له پاکستانی حکومت سره خبرې کوي. د دې وزارت وایي نیټ رایس پرون په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، متحده ایالات په دې اړه له پاکستاني لوري سره په منظم ډول د خبرو په حال کې دي. پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوال اصولو پر بنسټ مناسب چلند وکړي او دوی که هر ځای وي د ځورولو او شکنجې لاس واخلي. په داسې حال کې ده چې همدا اوس د پاکستان په زندانونو کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته بندیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه راتلونکې اونۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتو په اړه څېړنه پیلوي. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې د کمیټې د رواني کب میاشتې په 14 هغه دوو ډلو ته د سپیناوي لپاره بلنه ورکړې چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د تخلیې پر مهال ځانګړی الوتنې کړي دي. د راپورونو پر بنسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتو بهیر په اړه څېړنې د دې جرګې د یو غړي مایکل میکال په مشرۍ پیلېږي. میکال پرون یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یو لیک کې دا وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د اسنادو معلوماتو په چمتو کولو کې په پاتې راتلو تورن کړ. په دې لیک کې ښاغلي بلینکن ته لیکل شوي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت یوازې 286 پاڼې اسناد چمتو کړي چې ډېری یې لا د مخه هر ځای شته او د پام وړ لاسوهنه پکې شوې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې خبرداری ورکړی چې که د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول مخکې ولاړ شي، دا کمیټه به مجبوره وي چې اجباري پروسې ته دوام ورکړي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستو بهیر د امریکا د کورني سیاست په یوې لانجمنه موضوع بدل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د بانک د چارواکو په خبره د هڅه د دې لپاره کوي چې د افغانۍ ارزښت د نورو اسعارو پر وړاندې په نسبي ډول ثابت پاتې شي. د بانک له صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي چې د دې ډالرو د لیلام به داوطلبۍ کې برخه واخلي، خو د دې داوطلبۍ هیڅ جزئیات نه رسنیس کیږي او تر خوا یې دا معلومات هم نشته چې طالبان دا ډالر له کومه په لاس راوړي. ټاکل شوې ده چې د برېټانیا تر ټولو لوی جومات چې اته کاله مخکې سوځېدلی و نن له بیا رغونې وروسته بیرته پرانیستل شي. د بیت الفتوح په نوم دا جومات د لندن په سویل کې دی چې په یوه وخت کې 11,000 کسان لمونځ پکې کولی شي. په دې 15 پوړه جومات کې په 2015 کال کې اور ولګېد چې یو شمېر کسان پکې مړه شول. د دې اور لګېدو په تور یو 14 کلن ماشوم تورن شوی و، خو د برېټانیا محکمې په 2018 کال کې هغه ته برات ورکړ. د بیت الفتوح جومات پر بیا رغونه نږدې 40 میلیونه پاونډ لګښت راغلی دی چې په برېټانیا کې د احمدي مسلمانانو ټولنې ورکړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل دا پیسې به د جمهور رئیس په صلاحیت چمتو شي چې د کانګرس تصویب ته اړتیا نه لري. د بلینکن په خبره په دې مرستو کې مهمات او پوځي او زرهي وسایط شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت شمیرې ښیي چې د اوکراین د جګړې له پایله چې تیر کال د فبروري په وروستیو کې شروع شوه، تر اوسه واشنګټن له اوکراین سره تر 24 میلیارده ډالرو پورې ډېره مرسته کړې ده. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي واشنگټن د افغان جون او خزو د حقونو غوښتونکی دی، خو بیا افغانستان ته ځواکونه نه استوي چې هلته په یوې بلې جګړې کې ښکېل شي. توم ویسټ دا خبرې له دوو افغان میرمنو سره د غونډې پر مهال کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توم ویسټ وایي له دوو افغان ښځینه فعالانو پلوشي حسن او ماری اکرمي سره د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو پر توپیري چلند بحث وشو. د توم ویسټ په وینا د پلوشي حسن او ماری اکرمي په څیر د افغان میرمنو هڅې الهام بخښونکې دي، ځکه چې دوی له افغان میرمنو سره د مرستې لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې کار کوي. ماریا اکرمی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دې د افغان ښځو د زغم خبره وکړه چې نور تحمل نشي کولی.
له ښاغلي توم ویس سره غونډه د افغانستان د مسلې په تړاو وه. ما د افغان ښځو په استازیتوب وویل چې د ښځو شرایط د افغانستان د میرمنو په حقونو د سترګو پټول او د افغان ښځو د صبر او زغم امتحان په حقیقت کې ډېر اوږد شو.
میرمن اکرمی زیاته کړه چې توم ویسټ دی او پلبشی حسن ته وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي، خو نشي کولی چې بیا افغانستان ته پوځیان واستوي او په جګړې کې ښکېل شي. د ماریا اکرمی په وینا توم ویسټ دا خبر هم ورته کړې چې له افغان میرمنو سره به خپلو لیدنو کتنو ته د افغانستان د میرمنو د وضعیت د ارزونې په خاطر ادامه ورکړي. په داسې وخت کې د دې غونډې خبره کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ له پیله په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه نقص کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې دي له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې د شواهدو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. په مؤسسو کې د میرمنو کارونه محدود کړي دي. پارکونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز لګولی، د لوبو له میدانونو یې راګرځولي او حمامونو ته یې هم نه پرېږدي، سره له دې چې نړیواله ټولنه له طالبانو بیا بیا غواړي چې ښځو او نجونو ته د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې وایي چې د دوی مبارزه د دې سبب شوې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
اوریدل مو چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغان جنو خوځو له حقونو د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن ژمنتیا بیا تکرار کړې، خو آیا واشنگتن عملا څه کولای شي؟ شنون کې شینکی کډوخیل د یو نورو پښتون تال ازادي رادیو سره یو مرکه کې جواب وایي.
کوم کارونه چې امریکا وکړای شو او طالبان یې دوباره قدرت ته ورسول، اوس په دې باندې هم زه مطمئنم چې دوی د دې قابلیت او د دې توان لري چې په مغه طالبانو باندې دومره فشار راوړي تر څو پورې هغوی د بشر د حقونو د نقصولو څخه لاس واخلي او کوم تعهدات چې په دوحه کې له امریکایانو سره کړي وو هغه پلي کړي. که دغه نن امریکا واقعي ابزار د دوی په وړاندې باندې وکاروي، طالبان به مقابل کې نه و نه وایي.
وبښه، مثلا څرخم ابزار
وګوره، دا اوس هم طالبانو ټولو کورنۍ په دوحه او په پاکستان کې دي، هلته مسونه دي او د ټول هغه امکانات څخه برخمن دي او د دوی بچیان حتی لورګانې کولی شي ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاسرسی لري او خپل تعلیم ته دوام ورکړي او د دوی بزنسونه کاروبار هلته چالان دي. دوی اصلا کورنۍ افغانستان ته نه راوړي. اول که دوی کورنۍ له همدغه دوو مملکتونو څخه که دوی چیرې بدلون نه راوړي په خپل دریس کې او پالیسیان نه بدلوي، نو هغه کولی شي چې دوی کورنۍ له دغو دوو ملکونو ته ووایي هم په قطر باندې کافي تاثیر لري او د دوی ته نه شي ویلی او چې امریکا ورنه غوښتنه وکړي قطر به حتما پلي کوي، او همدارنګه پاکستان دوی بزنسونه کولی شي چې مثلا ودروي، د دوی اکاونټونه کولی شي فریز کړي، د دوی کورنۍ بیرته افغانستان ته ولېږي.
تاسو په قطر کې میشتو طالبانو ته اشاره وکړه، په قطر کې چې کوم طالبان دي د هغوی په استازیتوب لږ تر لږه ستانګزي بیا بیا د ښځو د تعلیم په برخه کې ژغ اوچت کړی دی، لیکن هغه کسان چې د افغانستان دننه دي په هغوی خودوی فشار نشته راوستی؟
بالکل روشته، ځکه چې مغه طالبان چې مثلا په قطر کې بزنس لري، په اماراتو کې لري، په پاکستان کې لري، که په دوی باندې دغه فشار راسي اوتومات په مغه سختریزو باندې دوی بیا په داخل کې فشار راوړي یا له دندې نه ګوښه کوي، کوم چې نن افغان ولس سره په ستونزو کې ده، یا د ښځو حقونو ناقصین دي. یعنی تر اوسه پورې زما په اند باندې امریکا په هغه شان چې باید فشار په دوی باندې راوسته به تر څو پورې هغوی اقدام وکړي هغه فشار تر اوسه پورې نه ده راوسته.
تاسو څه فکر کوئ چې آخر به دا فشار واشنگتن راولي؟
زما په اند باندې به درای ولي، ځکه چې نه تنها چې دا د افغان ولس لپاره به یو ښه فرصت وي، د میرمنو لپاره چې دوباره مثلا هغه خپل مشروع حقونه ته ورسېږي، د طالبانو لپاره که غواړي چې واقعا دوام وکړي په افغانستان کې او د دوی هغه سیاسي راتلونکی خوندي پاتې شي، نو زه فکر کوم چې دوی باید په خپل دریځ کې بدلون راوړي، په داسې دریځ باندې چې دوی فعلاً غوره کړی او باقي ورته سلبي نه دي که هغه هغه معتدله طالبان وایي یا داسې یره لري د خپل بقا نه، دا خو د دوی لپاره ښه ده. که نه غیر غنه زه فکر کوم چې په کوم شدت باندې چې دوی روان دي، نه تنها چې ولس متضرره، د افغانستان بقا او ثبات په ستر ننګونې سره مخامخ دی. په دا رقم برخوردونه چې کېږي مطمئنم په افغانستان کې به بې اتفاقي راځي، په افغانستان کې به د تجزیې مسایل مطرح کېږي، خصوصي انتقام جوی به مخته ځي، له ناورین له ولږې سره نور خلک نشي کولی مثلا مبارزه وکړي. یو وخت رسېږي چې شاید یو ډېر یو ستر ګډوډي په داخل کې منځته راشي، نو هر شی یو حد او اندازه لري. زه فکر کوم همدغه فشارونه په دې په خاطر باندې لازم ده چې هم افغانستان نجات پیدا کړي، ثبات خواته ولاړ شي، هغه طالبان چې غواړي چې مثلا په راتلونکي کې په قدرت کې پاتې شي او د قدرت یو برخه واوسېږي، زه فکر کوم باید جلاس پکار شي.
چارو شنون کې شینکی کړو خېلو چې په افغانستان کې د واشنگتن لخوا د افغانانو خوځو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې د امریکا په عملی خپلتیا بحث کاوه.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
هغه د امریکا د اساسو جرګې د بهراني وړیکو د کمیټي رئیس لدی عمل چې متحد ایالاتو په طالبانو سخت بندیزونه نه دی لګولي جوار اندېښنه خودلې او غوښتنه یې کړې چې د طالبانو پر وړاندې د سخت عمل وشي. مایک مکال د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ته په یو لیک کې د طالبانو پر وړاندې د افغان جنو خوځو د ملاتړ په برخه کې د متحده ایالاتو سکوت ویرونکی او ناکافي بلله دی. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په طالبانو د امریکا اوسني فشارونه بسنه نه کوي او متحده ایالات باید د قدرت او عمل له لارې د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره د خبرو زمینه برابره کړي. یو شمیر افغان محصلین له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان جنو خوځو د ځپلو او د دوی په زده کړو د بندیز له امله پر طالبانو سخت فشار راولي. څو د نوي تعلیمي او تحصیلي کال له پیل سره سم په افغانستان کې د دوی زده کړو ته زمینه برابره کړي. د بدخشان پوهنتون محصله او مدني فعاله مریم رسولی ازادي راډیو ته وایي
باید یک نړیواله ټولنه باید د طالبانو پر وړاندې سخت دریځ خپل کړي او دا ډله باید هغه ډول چې دوی په موږ ظلم کوي او موږ یې له زده کړو محرومه کړي یو نړیوالو بشري بنسټونو ته معرفي کړي. هر څه ژر د دوی د مجازاتو غوښتونکي یو. زموږ غوښتنه دا ده چې په پسرلي کې د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
د افغان محصله داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ویلي هېواد د افغان جنو خوځو د حقونو د ساتنې په برخه کې ماتې خوړلې او ویلي دي دا ډیره کوچنۍ مسأله ده چې د افغان جنو خوځو د ملاتړ په برخه کې یوازې د طالبانو په اته غړو د ویزی محدودیت وسه شوی دی. مایک مکال د پنځشنبې په ورځ په یو لیک کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یې لیږلی په طالبانو د سخت بندیزونو د نه لګولو له امله سخت نیوکه کړي او غوښتنه یې کړي. څو د ده په خبره د طالبانو پر وړاندې له دې امله چې افغان جنو او ښځو سره غیر انساني چلند کوي سخت عمل وکړي. د ښاغلي مکال په لیک کې چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ویبپاڼه خپور شوی لیکل شوی د افغان جنو او ښځو د ملاتړ په برخه کې دې ډلې ته د امریکا متحده ایالاتو خاموشي وحشتناکه او ناکافي ده. هغه په دې لیک کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو له زده کړو او کاري د مخنیوي او د بشري حقونو د فعالانو نیولو ته په اشاره لیکلي. له ټولو ډېر اندېښمنوونکی همدا د ویزو د محدودیت تحریم دی چې یوازې د طالبانو د وحشتناک کړنو پر وړاندې د جمهور رئیس بایډن له ژمنو سره سره لګول کیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله نایره کوهستانۍ وایي په طالبانو د امریکا اوسني فشارونه بسنه نه کوي او متحده ایالات باید د قدرت او عمل له لارې د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره د خبرو زمینه برابره کړي. د نایری په خبره ډیر وخت ضایع شوی او لږ فرصت شته چې په افغانستان کې دننه خلک د یو بدلون شاهدان واوسي.
اگر امریکا جو بایدن یا هم امریکایی دیپلوماتان خپل ځان مسول کنی او که غواړي چې واقعا یو عملی کار وشي یو داسې عمل دی وکړي چې د افغانانو لپاره اغیزمن وي دا ډول فشارونه پایله نه لري. موږ ډیر څه غواړو. د بیلګې په توګه یو ټولګډونه حکومت داسې حکومت چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شي.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې یې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په رڼا کې ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د امریکا حکومتي چارواکو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر لیک ته د ځواب په توګه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې تل ویلي چې له افغان جنو خوځو سره ولاړ دي او له طالبانو یې غوښتي چې له افغانانو نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. پاکستان له چین څخه 1.3 میلیارد ډالر نوی قرض اخلي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي په راتلونکو دریو میاشتو کې باید پاکستان 15 میلیارد ډالر پور واخلي چې د څه کال اقتصادي بحران مخه ونیسي.
د پاکستان مالی وزیر اسحاق ډار وویل د نغدو پیسو له کمښت سره مخامخ پاکستان به په راتلونکو ورځو کې د چین له صنعتي او سوداګریز بانک څخه 1.3 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي چې دا به د بهرنیو اسعارو په زیرمه کولو کې مرسته وکړي. شاغلی ډار پرون د خبرو پر مهال دا هم وویل چې دا پیسې به په دریو مرحلو کې پاکستان ته ورسی شي. پاکستان په وروستیو کې له چین څخه د 200 میلیونه ډالرو پور هم اخیستی دی. د پاکستان مالی وزیر زیاته کړه چې پاکستان د چین مخکینیو پورونو ته همدومره پیسې سود ورکړی دی چې اوس یې له دغه هېواده بیرته په پور ترلاسه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو جنو پورونو سود تر پخوا زیات شوی دی.
لوی بار چې دی د پاکستان په اقتصاد باندې د هماغه پورونو پرې کول دي، او په عین زمان کې هغه ټکټانه یا انټرست دی چې د انټرست ریټ ډېر چوپ شوی دی. اوس
پاکستان چې اسعاري زیرمې شاوخوا 3 میلیارده ډالر پاتې دي، تقریبا 130 میلیارده ډالر پور راوړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار په باور تر مالی کال پورې چې په جون کې پای ته رسیږي، پاکستان لږ تر لږه 15 میلیارده ډالرو پورونو ته ضرورت لري.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پندلۍ د پاره خوازګار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خوازګار راغلو د باید نه وایرغلی. هغه چې په مدور رقم پری خول شي د غو وخت تیر شي، ورور جړکه خپل ځواني د لاس ور کیوي او پښمردکی تیر دود وخت اس د کمای کا او د اجتماع تل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی له کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي، خو ټول خلک بیا انجونې ډیر وخت د پلار په کور نه کېنوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي، او پښتنه د انجلۍ ده که چیرې انجلۍ وغواړي ژر ودوي، او که انجلۍ ونه غواړي تر ډیره وخته کېنول کیږي. اولې دغه شل 200 کالو نه بره دوی ودونه کړی وي.
قدر من اوریدونکو، واده کول له ټولنیز او شرعي اړخ څخه یو منل شوی کار دی. همدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي، خو واده کول هم ځان ته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړې چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بشمیر ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسیدونکو سلمه وایي چې که جلۍ ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر، ستونزو سره بیرته امدا خپل مخ کیږي.
چلې په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخت ودیږي یا پس وخت ودیږي، اس لیتاون ورکون کې بیرته خپل انجلې ده. که په خپل وخت ودنه شي به مو خپل قانوني سن ودنه شي، خپل انجلې ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلې د روحي او رواني لحاظ صدمه ویني، هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط ناهیلی کیږي. انسانان چې ټول خلق شوی که خزه ده که نر دی، همدا رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند دی او د مهمو ضرورتونه دی، هم ستنم نرته. او کدا په خپل وخت واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي، نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وي. او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي، تبند اجتماع سره په اجتماع کې د ډیر نامناسب برخوردو سره مخامخ کیږي، د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راوړل کی.
سلمہ غجلی نیکمرغه غنی چې په کور کې خيار او په خبره پوه مشران ولري، د لور راتلونکي ورته مهم وي، نه دود دستور او خپلوانو سره بی ځای سیالي. هغه زیاتوي
خوشبال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري، یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل کې مور و پلار نوی، یا وخیار عاقل ورور وی چې په ده درک ولیری چې د دې ما خور چې ده سمه ده، د ما خور ده مگر ده غم یو ژوند لیری، یو آینده لیری، دا یو وخت لري، د مقصد باید یو وخت پوری وي. پس دو چې دې هغه وخت ورسید او قانوني سن ورسید او چې هغه اتلسندشلو پوری دی، ته یو وشتو پوری دی، هغه باید خواستگاران چې ورته رسی هغه ته یو عیب کار نشي، او هوښیار او عاقل او ورورانو ته نخ کاریږیم. او بعضی کورنیو کې پنجلۍ د پاره خواستگار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خواستگار راغلو، دا ولې را
راغلل ده باید نه ویرغنی، یعنی ده یو شرماوره ننگ ورده کاری چه ولی دور آغا چه پم دور اقام پریخول شیده و غو وقت تیر شی جلی پوشی چه وقت رو برون جرکه خپل زوانی ده لاس ور کیوی و پش مردکی پا دو خادر چه خپل دن جلی ده و ده لوری ده چه پا تیرودو ده وقت اس ده کمی که او ده ده اجتماع ده طرف ده حس ورده پیدا کیگی ده خپل و هم جنس و ده خپل هم زول و ده طرفه کلا چه خپل هم زولی وینی چه ودیگی و ده پاتی ده و ده شوی یا ده اولادو چهتنی شوی پزان که یو کمی حسی چه ولی ما چه کم درلو دل چه زب خپل وقت واده نشوم در حال چه اصلی مقصره ده خپل ما تصمیم نیون کیدی چه ده پا براکی سم تصمیم ونی و ده خپل وقت زر واده نکلا دیدی سن پورتا شو کلا چه سن پا پورتا شو وقت پا تیر شولو چه هر چون لپلار رو پیخیمانی وکه یو رو رو پیخیمانی وکه اینو بیا فایده نلری.
د ننګرهار ولایت اوسنکی شمله وای د جلی دیوار کړي پر وخت خاند کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره د الک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلی څیره او ډېرې پیسې ولري.
داسې کورنۍ زه په خپله هم پېژنم چې ډېرې ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو د منجلۍ په خپله سرنواله فعلاً بیچاره مریضه ده. هغه وخت کې چې خاصګار راتله دوی به نه منله، کله به یو ورور نوم ایښوده، کله به بل نوم ورور نوم ایښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د نجلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره دې گزاره نه کیږي، یا ورور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کې شته دي، جنگ جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده د جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو قبر نه وای کړی، یا مثال ورور جیګ نه وای غوښتی، یا مثال نوم یې په دې نه وای ښی چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغې، اخلاق سمې، کورنۍ سمې، عملی نه یي، چرسی پوډری نه یي. صحرا مهمه نه ده، صحرا خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شیان ته باید خلک فکر ونیسي چې زه مثال جنیکانې وایي چې والله زه ښایسته یم او دا حالت بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت باید خلک وګوري، کورنۍ باید خلک وګوري، هغه نوم نشان باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي. ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته د که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جنیکانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کیږي. یا ورونه مثال وایي چې دغونه بربر په هغه بربر ته څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلی او تخت اخلی او قالین اخلی، دا واخله واغه واخله طلا واخله. یا والله دغه د موږ مېلمستیا کړې ده، واغه هغه هلک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله همداسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کیږي صرف د وروار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي، او دوی کم د خپل د راتلونکي په اړه یا د ګډ ژوند په اړه فکر کوي، ځکه دوی ډېر توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډېر فکر د تحصیل او د ماسټرۍ یا د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د باعث کیږي تر څو د دوی عمر لوړ شي. بل ډار او شکست څخه دوی ډارېږي، یا د ماتې څخه ډارېږي. او ځینی داسې خلک دي چې دوی غواړي چیرته مونږ ودونه وکړو نو مونږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کیږي او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دی ته منتظر وي تر څو د دوی د خوښي شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي او بیا دا د دې لامل کیږي چې دوی ودونه وځنډي کی او یا هیڅ واده ترسره نشي او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د ودندو نه درلودل دي یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي او دا هم دلیل لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسرولو په تمه باندې. دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاچ مقابل لوری هغه د انجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپله لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي او دا به ټولنه کې ډېر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې کچیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، کچیر دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي او دوی به خلاف د تیرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د ودونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال لري، د ښځو اشتغال دی. تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې مونږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو یا مونږ ته څوک د ژوند مصارف یا خرچ خوراک پر کړي، مونږ په خپله دا کولی شو، یعنی مونږ دغه توان لرو، چې دا هم یو د دې لامل کیږي تر څو انجلۍ د واده لپاره علاقمندي ونښي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونې چې وظیفې لري خلک د دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې دا د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیما ستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په هره سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډېره لیدل شوي چې د واده د پرېکړې حق جلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي څه په وړکتوب کې مثلا خپله لور دی او چا په نوم کوي دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي خپله لور مثلا کله خاصګار یا رویبار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او عملونه هم بیلابیل دی. خب یک کلا کلا مثلا دست هم کیگی سه در لور و ولور یا تویانا ورتوی سورتوی دی دیل کابل هم زینه جون پا کور پاتی کیگی او زینه وقت مثلا در خصومتو لکابل مثلا لور پا کور پاتی کیگی زینه وقت در پلار و مور در ناسم تدبیر یا تصمیم للاس لور پا کور پاتی کیگی زینه وقت مثلا یو کورنه بلا کورنه دزان لپار سیال نگرنی او هم دقا در سیال دو دری سالور پینزه بلاخره لس نفر رازی خدا هیچ وقت نپکی انتخابی او هم دقا راز یو لسم نفر بیوائیسه ده اصلا خپل لور نور که بیچا تا نو ضرور هم ندست منگه یدی دروازه تلار سویا دیدی لور خاصگری وکو نو ده حقا سون زیدیسه مثلا منگه خپل طول نکل رو ده موزاد دیسه دی ویجلی لسرنوشت سر لوگ تر سرکیگی حقا ده تل لپار مثلا ده خپل ده بخت لکور نمحروم پاتکیگی یا هم مثلا ده کور مسئولیت ور پغاره کیسه حقا جلی شاید پیو دفتر که مثلا کارو کی یا مثلا پیو داره که کارو که یا مقدار پیسه کور تراوه گرتی یا لده که بله هم مثلا به کورانه تصمیم نسینی ولی ایزه که منگه ده وادو که ده آید یا ده ماش سنن ده حقلی بخوی منگه تنسی را که ولی نو ده خپل لور جون قربانی که دلتا
ستانک زیل طول کورانه غوری چه دی خور او لور ده واده پا برخه که دیر غور وکری زکا دای ده طول عمر مسئله ده
زما هیله دی وین افغان میرمن په صفات له کورنۍ څخه دا د خپل خصوصا مور پلار څخه خپل دولت تصمیم خپل ونیسي په خپل لاس کله کله ځکه داسې هم سوي دي سه مور پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي او د خپل لونو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونکړي او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نکی د خپل خاصو لپاره ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي خو لور ترې حد قدر او عزت په هغه کور کې لري خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي بیا هغه وخته حصه حصه ده دغه لور څه په کور پاتې ده سره له دې چې د کورنۍ لپاره یې دومره قربانیانې به هم ورکړي خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کېږي دې ته د تانې ورکول کېږي دې ته مثلا پس پکه یا پا کم نظر ورتا کتل کیگی یا حتی ده هم ورتویل کی کچیری تا یا سما خزه وی نو تا با نن نزمون پکور که شپی ورازه نسواک ولی نن بات دخپل خواند یا دخپل بخت کرده با دی جوان کوا نو ده حقا لاملونه دی سمونگایی لرو او زمونگا یوش منجونه لده سر درگیره دی زما دیر دوستان است زمون دیر خپلوان است سل ده رقم زوزو سرانن گیر دی او تاس باور وکی سر لونه همیشه خپل مور پلار تا وقت خیرا ورتا کهیس زما جون ده خراب وکا زما زندگی خراب وکنه زما قرد سیر از وقت استل او یای هم پدسی او عمر که مثلا حقا وادوی یو زوان خوبی آماده ندست مثلا لحقا پیغل سر وادوی که زکر دیگه سن بیر لور سویده نو بیا دست یو چوک ورتا پیدا کوی چه حقا یا میرمن مرسوی وی یا یو بلا سونز ولری نو بیا خپلا لور حقا سی یو چا تا ورکوی سداغ جلی هم یعنی پا دست یو سن کوی چه میسی کولی ماشوم نره تراوری او بیا حقال تا بیا پا خپل جون که یو بل نورین سر مخده یو بل سونز سر ده خوال بکور که هم مخده ده حقال آملون و دلون دی مثلا یو جلی بیا پا خپل جوان که گالینو زده وی میرمن دی وی افغان پا صفت مند و پلانونو سخواره مثل خپل اولاد ده آینده برخه که سم تصمیم ونیسی او دقیق تصمیم ونیسی ده حقول سرنوش سره ده لوبه نکوی حقوی ده خپل خاصو قربانی کمینه
کچیرین جلی دیر وقت پا کور کینه ولشی بیا واده شی لسی یارخه هم لگر دستوندو سرم مخ کیگی. نسایی ولادی داکتران نجمال سما شفا جووی چه مور که دل زانت خاص وقت لری.
واده کول یو فطری مسئله ده چه هر جلی او حلک پخپل وقت سره باید واده وکی. پخپل وقت سره مانا ده چه ده جلی لپاره 25 کلانی او ده نارینه لپاره دیر کلانی بهترین سنده ده واده لپاره. ده ده لپاره چه این جلی آغا معین تعداد تخمه چه لری پخپل تخمدانونه که آغا ده میاشت یو دانه یا دو دانه مصرف ترسیگی که چیر تا این جلی پلوی سن بانده واده که یو خود تخمه تعداد کمیگی. اول خود تخمه استونزیوی چه
تخمه خلاصی دو ترسیگی او نور استنزی که چرت واده هم او کی اول خو پسختی سر حمل اخلی امیدواره کی او چه بیا امیدواره همشی بیا د امیدواره په دوران کې د جګ فشارو سره د وینې غوړ سره د اډوکو مشکلات سره او د زړه ناروغي سره کېدای شي چې مخامخ شي او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومان کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومی مشکلات و خاطر کده شی چه دوی پا ماشوم که معیوبیتون پیدا شی خود دل پاره چه انجلی پا خی ماشومان راوری او تخمه هم زاین شی خدا چه پا خی سنسر واده وکی دا چه انجون ولی زن سن بانده یا لوی سن بانده واده نکهی مختلف دلائل دی خو هاگا کسان چه مخصوصا ده تحصیل پاره خپل واده نزندهی آقوی تا زیادتر ده قطاری گولی توسیکی گی چه ده زداملگی گولیگان چی دی چه تخمه وساتی یعنی دا گولیگان ده مختلف و هدفون لپاره ورکول کی گی چه ده تخمه ده ساتل لپاره یا د جامو د براوالول لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاری نو توصیه داده اغه انجونی چې واری یا پلان دار لري چې په لوی سن باندې واده وکي خطر داده چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکي خپل وزنونه کم وساتي او غذایی رژیم کې خپل ډیر توجه وکي د دې لپاره چې کچیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنه څخه باسي بیا ډیر ستونزې پر راتلونکي کې پیدا کوي.
حسنا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د ښځو د حقونو مدافع به وایي د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یوه جلۍ رسیږي نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی. خو زما له نظره د واده لپاره
اوس په دې خبرې راته وکړئ چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه ودی تر ډېرو پورې ساتي؟
د بعضې ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادي چاپېریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعض نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولی چې خپلې لوڼې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسهداره کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپله لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي دوی وکولی شي خپله لور دوی ته ورکړي نو په نتیجه کې دوی نشي کولی چې هغه خپله لور په مناسب وخت کې ورکړي نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تېرېږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه ناوړه رواجونه مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هلک کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کېږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې امله په کور پاتې کېږي.
په آخره باندې تاسو پیغام کورنیو ته څه وي او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانېږي چې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغو دواړو خواوو ته د تاسو مشوره څه ده؟
په خپل لاس باندې دې د خپلو لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی نه اقتصادي او نه امنیتي، نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونه نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسه دار کس ته واده شي یا د ډېر دغسې اضافه مصارف پرېږدي. نو که پیغام مې همدغه دی چې دوی د خپلې لورګانې په هغه قانوني سینه چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نږدي، شرایط دې نه جګوي او غیر سالم رقابت نه کوي. فقره او تنګستي ډیره زیاته ده، او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي نو بیا د هلک دپاره مشکله ده، او دا همدې باعث کیږي چې هلک د وطن شاته شي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر د جلی وټول هغوی لګانو ستونزو سره مخ کیږي. کله چې جلی لا تل وسکلونو څخه پورته قدم کړي، د هغې د خواخي په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر راوړنو او ستونزو سره څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211648. په دې لاره کې ټول افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کله کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خپرېږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خیږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی، او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم چې دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي، او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه سته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي، نو جنگلونو فصل هاو گټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوي برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملې په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بس په برخه کې ښوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړه ترڅو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړه ترڅو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې کوایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدا الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي. خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم دیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا هم د هغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترېنه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیې وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیې د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قربانۍ ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده، وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې امله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخس ته حاضر شي. سرخس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغاني پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغاني پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو، له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجده او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړل. له دې واقعي وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1880 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د ریجوی د کرښې ریجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره پوژدوالی د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالی د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیه پر راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغری سره پس دکرو که مرست کوی لمر سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانر آتا خپل پیغامون پریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.
تاسی اوریدونکي کولای سي چې په دري ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دري برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.